د سهار لاس په چشوې احمد شبریم د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې د افغانستان ولسمشر هیله مند دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر هیوادونه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د مرستو ژمنې وکړي. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په قزاقستان کې وویل افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونه او د اقتصاد راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه تحقیقاتو پایلې څېړي او د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته درېیم موندل شوی جسد هویت څرګند شو. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ښاغلی غنی پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې ویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخولی شي. غلی غنی وی افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا د یو ځای کولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لېږدولو پر پروژو غور کوو. له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا پر لېږدولو هم غور کېږي. د ګاز پایپ لاینونه به چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیزې وکړي. افغان ولسمشر چې په یو رسمي سفر قزاقستان ته تللی و په دریو بېلابېلو برخو کې اقتصادي او سیاسي تړونونه له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړل. ښاغلی غني پرون شپه بیرته هیواد ته راستون شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه تحقیقات او پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده څرګنده شوې. د امریکا دفاع وزارت پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا رپورټ به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قمندې ته واستول شي. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکي او 10 ناروغان نو وجل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې و درشتنه ټپیان شول. د بدخشان یمګان ولسوالۍ ته تازه کماندو ځواکونه رسیدلي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې که هوا ښه وي امنیتي ځواکونه ښایي په لږ وخت کې دا ولسوالۍ بیرته ونیسي. بیدار څرګنده کړه چې په سیمه کې نښتې روانې دي او دواړو خواو ته تلفات رسیدلي دي.
یو 7 نفر از طالبان کشته او زخمی
داشت. په عملیاتو کې ودرش وسلوال طالبان مړه او زخمیان شوی دي. یو لس بهرنی وسلوال وژل شوی. په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو یو لس غړي وژل شوی او زخمیان دي. جګړه د شمګان سیمه ته رسیدلې ده. د کورونی چارو او دفاع وزارتونو ځواکونه رسیدلې او که هوا خو د میلیور د هغه کمانډو اسکر بچي په لار دي هم سیمه ته ورسیږي. د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ چې ستراتیژیک اهمیت لري له څوره زره حصے د وسلوال طالبان او حکومتي قواو شدید جګړه روانه ده. د ولسوالۍ د یو ځل که هم پروان کال کې د طالبانو له خوا نیول شوی و. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 2 افغانۍ 80 پوله، د انګلستان یو پاوند 1.2 افغانۍ، د سعودي ریال 13 افغانۍ، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 603 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته درېیم موندل شوی جسد هویت څرګند شو. د پاریس څارنوالانو پرون تایید کړ چې د حسنه آیت ابوالحسن په نوم د دې ښځې جسد تېره شپه د پاریس ښار په څنډه کې د سن ډینیس په سیمه کې موندل شوی. د فرانسې پولیسو تېره چهارشنبه په دې سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل. داسې ګڼل کېږي چې حسنه آیت ابوالحسن په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو د مشکوک اصلي تره عبدالحمید اباود د کورنۍ غړی وه. اباود د داعش غړی و او په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. په پاریس کې په وروستیو تروریستي حملو کې 109 تنه وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان دي. د مالی ولسمشر وویل وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسان یې برمته کړل، 21 تنه وژل شول. په وژل شویو کې 2 برید کوونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابوبکر کېتا تېر ورځ په تلویزیوني وینا کې د رادیسن بلو پر هوټل د برید د پای ته رسېدو د عملیاتو ترڅنګ په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړ. تر سلو ډېر کسان تېر ورځ په رادیسن بلو هوټل کې یوې تروریستي ډلې برمته کړل چې بیا وروسته ټول خوشې شول. د دې حملې مسؤلیت یوې تروریستي ډلې په غاړه اخیستی چې مشري د القاعده شبکې او پخوانی قمندان کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لوري هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همدا راز غوښتل شوي چې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. دا پریکړه لیک تېره ورځ د امنیت شورا 15 غړیو یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 130 تنه ووژل او 350 ټپیان کړل. داعش د دې حملو مسؤلیت منل. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې لکتر لګه 2000 مظاهره چان پروند حکومت له لوري په قانون کې له اصلاحاتو سره د مخالفت لپاره لارو کوڅو ته وتل. مظاهره چان ویل حکومتي مشران په ارمنستان کې د خپل واکمنۍ د ساتلو لپاره په قانون کې بدلونونه راولي. دوی وایي په قانون کې د اصلاحاتو پر اساس به د ولسمشر واک کم او د صدر اعظم صلاحیتونه زیات شي. په یروان کې پرونی مظاهره د اپوزیشن ګوند د ارمنستان نېشنل کانګرس او د هرتیج ګوندونو تنظیم کړی و. د ارمنستان پارلمان د اکتوبر په پیل کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې د پارلماني جمهوریت رامنځته کولو لپاره په قانون کې پر ضروري بدلونونو باید ټول پښتنه وشي. او د بغداد په جنوب کې د شیعو پر یو جمعه د دوو بمی حملو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. چارواکي وایي د یوسفیا په سیمه کې د جمعه تر څنګ یو بم هغه وخت چاودید چې لمونځ کوونکي تیررست د جمعې له لمانځه وتل. بیا چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل یو ځان وژونکي حمله وشوه. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو سنی افراطیان لکه داعش ورته حملې کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
اسجی راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
Until last week we had 31 nations recommitted to standing with us and hopefully by the end of
افغان ولسمشر په قزاقستان کې وویل د هغو هیوادو شمیر به د ویونی په ترس کې 24 ته ورسیږي چې افغانستان سره د امنیت په برخه کې د مرستو شمنه کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې اجرایی رئیس افریقا ته روان دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکایي چارواکو په وینا واوري چې داعش امریکا ته د اوس لپاره ګواښ نه دی او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر پر مغزي سکتې شخېدلی.
هر کله چې مریض د خولې کوګواله ورته پیدا سو یا یو لاس له کرختی پیدا کله او یا یو طرف مطلق فلج سو نور دغه یو حالت د سکتې مخزي ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې پدیده ده د ټولو جنوبي آسیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه یې د بنګلاديش په ګډون نورو هیوادونو ته په خپرېدو دي. ولسمشر غنی پرون د آستانی په نصربایف پوهنتون کې محصلانو ته وینا وکړه. د پخپل وینا کې دا هم وویل چې افغانان له تروریزم سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خواشینونکی دی، خو دا د افغانانو کورنۍ مسله نه ده بلکې سیمه ایز اړخ لري. د ولسمشر غنی د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په استانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله و، خو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خپرېږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. که د افغانستان خلکو رایه ورکړه، زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم. خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي، متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غني وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. د له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ول سره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلي دل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپلې ژمنې شاته شو او خپل ول سره یې دا تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ور باندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له مشتره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې وه او هیله ده چې راتلونکي اونۍ تر پایه به دا شمېر 40 ته لوړ شي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد روانې مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ اقتصادي اړیکې هم سیمې ته ثبات راوستی شي او هم د دوو پیړیو په مخه د سیمې خلک هوسا کولی شي. کابل ورځپاڼو هم د ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان د سفر مسله څېړلې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. اوس به راشو یوې بلې اقتصادي مسلې ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان به په څو اونیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د دې وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د دې سازمان له غړیتوب سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې د افغانستان ګڼې ستونزې هوارې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان به له یوې میاشتې څخه په لږه موده کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي او له دې سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې ګڼې ستونزې هوارې شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې رئیس رحیم محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی محمد وویل هیواد به د دې سازمان له ګډو سوداګریزو فعالیتونو څخه ډېره ګټه پورته کړي.
په نیروبی کانفرنس په 11 دسمبر به په کینیا کې کیږي. په دې کې به ډاکټر صاحب عبدالله او د افغانستان نه به غټ لوړ پوړی حیات دي او دغه د پروتوکول د الحاق چې کوم پروتوکول دی دا به امضا کیږي. موږ ډېر خوشبینه یو چې دغه جهاني تجارت چې دی په دې کې افغانستان وزوبي دی. موږ اعظمي استفاده وکړو چې خپل تجارتي د سرمایه ګذاري او صادراتو لپاره د مارکیټونو سپینډرز دغه ټول مشکلات خپل حل.
ددا هم وویل افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان ټول شرایط بشپړ کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې په یاد سازمان کې د افغانستان پر شاملېدو بحثونه کړي دي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان پلاوی ویلي چې په دې سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې لامل شي چې نړیوالې سوداګریزې چارې پراخې او بهرنۍ پانګې جلب کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له شاوخوا 12 کلونو راهیسې هڅې کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم ګڼي خو تاکید کوي چې افغانستان د په دې سازمان کې د یو فعال غړي په توګه ځان تثبیت کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وویل
اعمال بعضن فت فشارها از طرف کشورهایی که این موانع و محدودیت ها
د زینو گاونډیو هیوادونو لخوا پر افغانستان زین فشارونه ستا چې د افغانستان په سوداګریزو چارو اثر کولای شي لکه د ایران، پاکستان او کله کله د ازبکستان لخوا. خو په دې سازمان کې بعد افغانستان غړیتوب د دې سبب شي چې ورپېښې ستونزې اواري او د تجارت د پراختیا لپاره له ټولو هیوادونو سره تجارتي اړیکې پراخې کړي.
افغان چارواکي وایي افغانستان اوسمهال د اقتصادي او سیمهییزو همکاریو د 15 سازمانونو غړیتوب لري چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا د هیوادونو سازمانونه پکې شامل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ساجر رادیو پروانه خبرونه کې تر لسنی مو پچو مخکی ساجر رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سم سنل ولو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی واړو چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر مسله چیړلې ده. دغه ورسپانو نور کوم مهم موضوعات راخېسري؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او پر افغانستاني اغیز او تازانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کابل او استانی ترمنځ همکاري له اقتصاد تر امنیت پورې. په سرمقاله کې راغلي چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال په اقتصادي او امنیتي مسایلو پراخ بحثونه وشول او یو شمېر تفاهم لیکونه او موافقتنامې هم لاسلیک شوې. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر اشرف غنی له قزاقي سوداګرو او پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کانونو د استخراج، سړک جوړونې، ریل پټلۍ او د برېښنا د انتقال په برخه کې پانګونه وکړي. ورځپاڼې د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستان سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې لازمي همکاري وکړي. جامعې باز ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی له ترکمنستان وروسته قزاقستان ته سفر وکړ. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې قزاقستان ته سفر کړی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه لري. پر افغانستان د امریکا او پاکستان خبرې څه معنی؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي واشنگټن ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر اجنډا هم د افغانستان جګړې وې او د لیکوال په خبره امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې نور اقدامات هم وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو 15 کلونو کې امریکا د افغانستان په پرتله له پاکستان سره تودې اړیکې پاللې، خو په مهمو امنیتي مسایلو کې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړې دي. لوی افغانستان اونیز په خپل سرمقاله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې داسې څه کیږي چې هیڅ د زغملو نه دي. په سرمقاله کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول کیږي، بندیان کیږي او افغان حکومت باید د دې وضعیت پوښتنه وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیر ورځ قزاقستان ته تللی و. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر تر دې مخکې هند ته سفر کړی و. په همدې حال کې افغانستان له چین څخه غوښتنه کړې چې پر ګاونډي هیوادونو فشار راولي تر څو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي برخه واخلي. سیمه ایزو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه په کوم هدف دي او دا به د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې تواب غورزنګ د دغو سفرونو د اهدافو په اړه وویل.
د افغانستان جمهور رئیس په خپله لومړنۍ وینا کې د افغانستان خلکو ته وویل چې د بهرني سیاست لومړیتوبونه په 5 حلقو کې تنظیم کړي دي. ګاونډي هیوادونه د دغه حلقو اول راده کې راځي یا په اوله حلقه کې راځي. نو بنان دا د افغانستان د فعال بهرني سیاست ښودنه کوي او هدف دا دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او د همسایه هیوادونو مرسته او همکاري لا ډېره زیاته شي. دا د افغانستان د فعال سیاست ښودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې د دنیا او خصوصا د همسایه هیوادونو یو ګډ نظر رامنځته شي او همداراز هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په سیمه کې یو مشترکه سیمه ییزه اجماع منځته راشي.
په هندوستان ته د ښاغلي اتمر سفر څومره بریالی و او دغه سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟
هند جمهوریت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د سفر اجنډا په دریو ټکو باندې ولاړه وه. یو برخه د اجنډا د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا وه. دویمه برخه د اجنډا د دواړو هیوادونو مشترکه مبارزه د تروریزم پر وړاندې وه. او دریمه مسله د دې اجنډا یا دریمه برخه د دې اجنډا هغه د افغانستان سره د هند جمهوریت امنیتي او اقتصادي مرستې وې. د دې وروړو برخو کې د جزئیاتو بحثونه شوي او نتیجې به په نږدې راتلونکي کې محسوس شي.
ښاغلی اتمر د چین سفیر ته ویلي و چې له چین ته تمه لري چې په سیمه کې پر ګاونډي هیوادونو خپل نفوذ وکاروي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي اقدامات وکړي. چین به په رښتیا پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد رښتونی مرسته وکړي؟
چین د افغانستان یو لوی سیاسي متحد دی او د افغانستان د خلکو او دولت سره حکومت کړی دی. د افغانستان دولت د خپلو ټولو دوستو همسایه هیوادونو او همدارنګ د نړیوالو متحدینو څخه دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره د خپلو ټولو امکاناتو او د خپلو ټولو هغه ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او د افغانستان د خلکو او دولت سره همکاري وکړي. نو بنان دا یو داسې اصل دی چې موږ همیشه تاکید پر کړی دی د ټولو همسایه هیوادونو خصوصا چین سره زمونږ ارتباطات وړیکي د سیمه ییزې همکارۍ او د ښه ګاونډیتوب پر اصل بنا دي.
تواب غورزنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په خوست کې هغه درې ورځنی ورکشاپ چې د ولسي مبارزې په نوم جوړ شوی و تیره ورځ پای ته ورسید. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وي، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقوقو د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضي غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي، خو د دې حق استعمال بیا ډیر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او ترڅنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر حکومتي مؤسسه لخوا دیر شو نارینه او خزینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزونکی سپین روان نورزی آزادۍ رادیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو داسې ویل:
په دې کې د ولسی مبارزې تکتیکونه، همدا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروري مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي، دا پکې تشریح شول. مخه یې دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلواله جګړې ځای سوله ییزه مبارزه ونسی.
د ښځو د ټولنو دوه تنې فعالانې کامله اکبری او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمن ستراتیژي او پلان جوړ شي، ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ ان شاء الله لکه څنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تیرې شوې دي، ډېر لاسته راوړنې نه لرلې. شاید په آینده کې که زموږ ورونه یا د خویندې چې مظاهرې کوي، شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي، پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې، یعنې موږ ډېر خفه شو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسېږي.
مدني فعال ایمال پاسون وای چې په دې درې ورځنی ورکشاپ کې د ولسی مبارزې او لدې لارې د خپلو حقونو د غوښتلو په باب ډېر څه زده کړل.
د سولې ځو لاریونونو په اړه موږ ته ډېر معلومات راکړل شول، هغه په اړه موږ ډېر څه زده کړل چې سره کوم سولې ځو مبارزې وکړو، خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د دیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لارې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسی مبارزې زده کړه
دی. عدم تشدد یا ولسی مبارزه فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سولې لارې مخکې ځي، لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که میلیونی لاریونونه هم وي، دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه، خشونت نه باید خالي وي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپلو تیرو تجربه او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي، خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلي. حقیقت زیاتوي دوی هغه شیوي او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
راز محمد دلیلی چې د نړۍ د اتدیر شیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هیل بری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده، د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې تیره اونۍ ولوستل شو. دغه افغان مدني فعال وایي په افغانستان کې سوله نه باید یوازې په شعار پورې تړلې پاتې شي. که خلک حکومت په دې برخه کې په سم ډول کارونه وکړي، دا هیواد به په همدې ډول د سولې په برخه کې د ستونزو سره لاس او ګریوان وي. زموږ همکار ابراهیم صافی له ښاغلي دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلي چې تر دې دمه یې د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه لامل شو چې دغه جایزه یې ترلاسه کړه.
د ما ژوند داسې اسانه ژوند نه و. تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زه د خپل اجتماع سره درگیر یم. خوشبختانه د ما درگیری مثبت درگیری ده، نه منفی درگیری. په تهدیدونو کې زه مواجه یم په گذشته کې او مشکلات د ما دپاره و او دادما ژوند دی او زه سلور بچان لرم او دما بچان ټول تحصیل کرده ده او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچان دی او مور پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیل سیب د اوسنیو لاسرړونو پاره کراته وایست سلام شول ترسو تاسو دغه جایزه تر لاسه کړئ.
خب د موږ یو کار نه و دوه نه و درې نه و موږ ډیر کارونه د صلح لپاره کړی دی چې یو دغه نه د نصاب د صلح تعالی نصاب دی چې موږ تقریبا د اول سم نه تر دولسم پورې موږ هغه جوړ کړی دی او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې چي دي.
تر ډیره ستاسو شبي کارونه په کومو برخو کې دي؟ هدف می دا دی چې یعنی د ښځو او کډ نارینه په برخه کې
نه دی. موږ د ټولو لپاره دی، د ځوانانو لپاره دی، د اطفال لپاره دی، د ملایانو لپاره دی، ژورنالستان لپاره دی، ټولو لپاره چې موږ پوهیږو چې دا د افغانستان لپاره موثر دی موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسو څومره حسابي چې نور هم کارونه تر سره کړی؟
موږ غوښتل چې کار بس کوم منته دا جایزه دپاره یو بل مسولیت اوس پاره چې هغه دا دی چې باید دا کار دوام ورکوم او انشاءالله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه مثبت کارونه به سرته رسوو.
دلیل صاحب د وروستۍ پښتنې په عنوان تاسو د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپلو شویو کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه، هغوی ستاسو دغه خبره رد کړې وه او که ستاسو سره کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و منته خپل معذرت پیش کړو چې څه مشکل درلوده، منته بیا موږ هغوی ته ځو او بیا هم هغوی ته ځو، د رئیس جمهور ته ځو او نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدني او موږ بالاخره انشاءالله موفقی گو که چه دا تعلیمی نصاب ملی نصاب ته واړو. پیام داده چه باید موږ د دینه چه نور ملامت کوو او نور باندې تفسیری کوو او یو بل باندې اتهامونه وارده و، بهتره داده چه موږ عملی کارونه د خپل اجتماع لپاره د افغانستان لپاره سرته ورسو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د مجاهدینو یو ګروپ د بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې هم د ما مشکلات ډېر زیات وو چې افغانستان ته نشم راتلای.
ډېر زیاته مننه چې کوم
وخت راکړه. مننه سره
راس محمد دلیلی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جمیل الرحمن له نورستان لیکي، په نورستان کې د امتحان اخیستلو بهیر پیل شوی دی، خدای تور لګوي چې شاګردان په ښکاره نقلونه کوي. حقمل له کندهاره پوښتنه کوي د کرکټ معلومات راکړي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي د هند د کرکټ له 19 کلنو لوبغاړو سره مسابقه وکړي. دا مسابقه د مازدیګر خواته ده. عمر له لغمان لیکي، ښاروالي له خلکو 3 لکه پاکستاني روپۍ اخیستي دي چې د کورونو نمرې به ورکوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. سرور صادق له لغمان لیکي، د لغمان د دولت شاد د عالی لیسې ودانۍ ته حکومت پاملرنه نه ده کړې او دا ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې ده. انور انوري لیکي، له ازادي راډیو سخت کې لمن یم زما پیغام نه خپروي. وروره، دا اوس هم په پیغام کې خاص مطلب نشته. کله چې کوم اوریدونکي ځانګړې پوښتنه یا خاص مطلب نه لري نو د هغوی پیغامونه پاتې کیږي. قاری محمد مدني له پارونه لیکي، مرکزی حکومت ته کامدیش او برګ مټال ولسوالیو ته پر خسېدلې لاره د شته امنیتي ستونزو مخه ونیسي. هدایت هادی له هلمند لیکي، د کجکی او سنگین ترمنلاره بنده ده، چارواکي دی غم مخري. خادم نورزی له فرا لیکلی دي، دولت باید در روان ژمي طبي پیشو ته سر له اوسه تیاریانی ونیسي. میوند له کندهار لیکي، افغان ځواکونه باید ژر تر ژره د بدخشان د یمګان ولسوالي ونیسي. عبدالولی له کندهار لیکي، د میوند په ولسوالي کې موټر سایکل بندي، له حکومت غواړو چې موټر سایکل را ایله کړي. عبدالرؤف له شاجوی لیکي، په سوله کې خوندې آرامي ده او خوشي ده او سوله د پسرلي په شان ده او جګړه د مني په څیر. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو په دې پروګرام کې د مغزي سکتې په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. دغه معلومات به متخصص ډاکټر تاسو سره شریک کړي چې مغزي سکته څه ته وایي او په څه ډول یې درملنه کېدای شي او څرنګه کېدای شي چې تاسو که دغه ستونزه لري له ډاکټرانو سره سلا مشورې وکړي او د معاینې لپاره ډاکټر ته ورشئ څو له دغه ناروغۍ ځانونه وساتئ. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په قزاقستان کې ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کمبل به په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړي. د بدخشان چارواکي وایي چې یمګان ولسوالۍ ته تازه کمانډو ځواکونه رسېدلي او که هوا ښه وي د عملیاتو په نتیجه کې به دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته د دریم موندل شوي جسد هویت څرګند شو. دا یوه ښځه ده چې ویل کېږي د دغې حملې له ترا سره یو ځای کار کاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. او د مالی ولسمشر ویل وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسان یې برمته کړل یو ویشت تنه ووژل شول.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحدو ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس پراشو په کونړ کې د یوې لیسې ودانۍ ته د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د کثیره رشتوي لیسې ودانۍ ودانه شوه. دا ودانۍ د زړي بابا په سیمه کې د ډنمارک په مرسته جوړه شوې ده. په دې اړه له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د نورګل ولسوالۍ په زیړی بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیر رشتوي مسلکي لیسې ودانۍ چارې بشپړې او ګټه خستن د پاره وسپارله.
اشاری 3 میلیون افغانی باندې جوړه شوې ده. اشپاراس تدریسی او وته اداري خونې لري. څنګه ورسره اشپاکس او سرویس میزونه او چوکۍ او نور دو بو څو درهم ته تاسو نور مو سره جوړ شوې دي. ان شاء الله په دې سره به نورګل ولسوالۍ د خاص کو نه د ولسوالۍ امدارنګ دي. کونړ ولا د نور ولسوالۍ نه
هغه وای په کونړ کې نږدې شپږ سوه خونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره یې ودانۍ نه لري. دوی کوښښ کوي چې ښوونځیو ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزي حکومت او مرستندویو ټولنو مرستې ترلاسه کړي. د نورګل اوسیدونکي وای پخوا د مسلکي لیسې ښوونکي او زده کوونکي د تعمیر د نشتوالي له امله ډېرو ستونزو سره مخ او اوس چې ورته ودانۍ جوړه شوه پرې خوښتي.
استاذ عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس په دغه دوی جیري بزمکه چې دی ولسونو ورکړې ده دغه لیسې دپاره دغه لیسه نن فعاله شوله او زمونږ ډېر ځوانان به په دغه تعلیمي بهیر به هلته پیل کړي او د دې نه به ډېره استفاده وکړي. کمبود دغه دی چې دې دپاره بیرون تشنابونه جوړ شي، چاردیوالي جوړه شي، د اوبو مشکلات دي، د برق سیستم ته به برابر شي.
د کونړ پوهنې رئیس جمال الدین حسنی وایي په لیسه کې اوس مهال د کرهنې څانګه فعال ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساینس، تخنیک او نورې برخې هم فعال کړي او همداراز هڅه کوي چې زده کوونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحدو ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. د پاریس له تروریستي حملو وروسته داعش ډلې په یو پیغام کې د لویدیځو هیوادونو پر ښارونو د ورته حملو ګواښ وکړ. خو امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د پاریس په حملو کې د ګډونوالو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ کومه اړیکه نشته. په پاریس باندې پوره یوونۍ مخته حمله وشوه چې د دغو حملو په ترڅ کې 130 تنه ووژل شول او 350 تنه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو څرګندونې د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی پرون وویل اسلامي دولت ډله او پلویان د خپلو پلانونو او وړتیاو په اړه منظمې تبلیغاتي ویډیوګانې خپروي، خو د زیاته کړه چې د کوم ګواښ په اړه موثق استخباراتي معلومات نشته. کومی چې د امریکا له لوی څارنوالي لوریتا لینچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل اف بی آی د لسګونو هغو کسانو درک لګولی چې افراطي تمایلات لري. نوموړي زیاته کړه د دې ادارې ایجنټانو د پاریس له حملو وروسته د یو شمېر هغو کسانو په اړه اضافي څېړنې پیل کړي دي چې ښایي په ورته حملو لاس پورې کړي، خو تر اوسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلي چې داعش به امریکا ته د حملو لپاره کسان استولي وي.
We are not aware of any credible threat here of a Paris type.
موږ د پاریس حمله ته کوم ورته موثق تهدید څخه نه یو خبر، او د پاریس د حمله او امریکا ترمنځ کومه مستقیمه اړیکه هم نه وینو. داعش او پلویان یې د ویډیوګانو او مجلو په وسیله هر راز تبلیغات کوي، خو دا موثق استخباراتي معلومات نه دي. طبعا موږ د ټولو دې تبلیغاتي ګواښونو په اړه تحقیقات کوو. کومی وویل یوازینی خطر دادی چې هغه کسان چې د دې تبلیغاتو هدف دي ښایي په اروپا کې د حملو د کاپی کولو هڅه وکړي. د ته په وینا تروریستي ډلې څلورویشت ساعته د ټلیفوني پیغامونو له لارې خلکو ته تبلیغاتي پیغامونه استوي چې د هر یو پیغام دادی چې راشه او د خیر و شر په مبارزه کې برخه واخله څو ژوند معنی عمومي. خاغلی کومی او میرمن لینچ ونه ویل چې په دې اړه معلومات د مشکوکو کسانو له ټلیفوني محاورو څخه اوریدل شوی کنه، خو دوی یادونه وکړه چې له مخابراتي کمپنیو سره له قانوني لارو د محاورو د اوریدو په اړه خبرې اترې روانې دي. د پاریس حملو د سپینې ماڼۍ او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په پټه د تروریستانو د محاورو د اوریدو په اړه نوي بحثونه راپارولي دي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لینچ وویل عدلي وزارت د کانګرس له هغې لایحې سره مخالف دی چې له مخې په متحدو ایالاتو کې د سوري کډوالو د منلو مخه نیول کیږي. دا لایحه د اف بی آی د کورنی امنیت د وزارت او د استخباراتو د ملي ادارې مشران په دې مکلف بولي څو د هر یو کډوال په اړه کانګرس ته دا ډاډ ورکړي چې د امریکا د امنیت لپاره به ګواښ نه جوړوي. میرمن لینچ وویل د قانون د تنفیذ د ځواکونو له نظره دا لایحه کومه مشخصه نتیجه نه ورکوي او عملي کول یې ناممکن دي.
ازادي راډیو ته په دیش میرخ خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صفیم او له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې مغزي سکته هغه وخت رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم برک بند او یا هم وشلېږي. د دماغي سکتې پایله مرګ او یا هم د بدن د کوم غړي فلج دی. د دماغي سکتې د علاج په وخت کې هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي د څو دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو له منځه تلل پیل شي. هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو له منځه تلو مخه ونیسي. البته که توا د مرض د نښانو په لومړیو دریو ساعتونو کې مریض ته شروع شي، هغه وخت چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو له منځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې له منځه تلونکې برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. دوستانو، د یادې ناروغۍ په اړه په خپرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد سنیزی صاحب را سره میلمه دی چې لومړی ورته ښه راغلاست.
مننه کور ودان. زه هم خپل نوبت سلامونه ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې که د مغزي سکتې د نښو نښانو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سکتې د مغزي یا مونږ چې په عامیانه ژبه کوم عوام خلک ورته وایي، یا ګوزند فلج او یا بادوخل یا شمال، دا اکثرا دا اصلاحات دي چې مریض ته ورکول کېږي یا د خلکو له خوا نه ورته دا ته ویل کېږي. خو نښې نښانې د سکتې مغزي له د مونږ له نظر نه که غواړو چې دا لږ په وضاحت سره ووایم چې دا هیوادوال ورونې یا زموږ د خپل کلیوالي ژوند چې کوي هغوی دې ته انتظار ونه لري چې کله یو نفر په کوما ته لاړ هغه احتمال لري سکته د مغزي کړي، او یا یو طرف مطلق فلج سو هغه به بیا سکته د مغزي کړي. د طبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره د یو د په اصطلاح د خولې کوږوالی ورته پیدا سو، یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې ورسره پیدا سولې، یا یو لاس له کرختی پیدا کړله، او یا یو طرف مطلق فلج سو، نور دغه حالت یو حالت د سکته د مغزي ده چې ممکن په دې حالت کې مریض صحیح خبرې نشي کړلای، یا خبرې کوي خبرې نه پیدل کېږي دی څه وایي، او یا په حرکت کولو کې ځکه دی چې کله درېږي درېدی نسی، او یا چې غواړي یو شی واخلي هغه شي ته لاس حرکت نه کوي، یا مثلا کله چې خبرې کوي خولې کاږي، او یا کله چې خاندي. په ډېر کمو واقعاتو کې مریض هغه وخت احساس کېږي چې مریض کله خاندي د خولې یو کوګو ولې پیدا کوي. نور دغه نه نهانی دي سکته د مغزي یا د کوزن
دغه نه خو په لیدلو سره هغه لمړنۍ مرستي چې باید وشي له ناروغ سره هغه اساسي نظر سره دي.
د ما په نظر کله چې ک ولاو چې ک د مرکزی شفاخانونو دوی لري هم هي فرض مثال په ډیر لرو ول سوالي ولایتو کې او شفاخانې ته نسره رسلې، مرکز ته نسره رسلې، یا لوی شفاخانو ته مثلا د مرکزی شفاخانو ته نسره رسلې، بینان عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو حدی قلب ایت ورسی چې د دې لپاره هغه مرسته چې په اول قدم کې ستاسو په خپل سرټوکی کې ویلې مریض ته په اول قدم کې دا چې کومک وسی چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر له وجې نه منځته راغلی، د جیک فشار له وجې نه منځته راغلی، د جیک شکر له وجې نه منځته راغلی، د کوم قلبي حمله له وجې نه منځته راغلی، دغه د هر علت له وجې نه چې د حمله د سکته د مغزي منځته راغلی، نور په آنن په مغه حوالو ساعتو کې هغه باید تداوي سي. فرض مثال کچری یو مریض شکر لري او دغه شکر دا خپل د شکر دوا اضافه خوري، یعنی شکر د مریض راځي ډیر ټیټ د نارمل حد نه راټیټیږي، کله چې دغه شکر د نارمل حد نه راټیټ سو د دغه ټیټوالی کېدای سي مریض سره یو حمله د سکته د مغزي دفتن ورسره منځ ته راسي، او یا کېدای سي چې هیڅ حمله را نسي که دغه کنټرول نسي. یو هغه وخت کې موږ دغه صفې ته په نوم د ټی آی ای وایو، یا ترانزیت اسکیمیک اتاک، یعنی هغه گذری حمله چې په اول قدمو کې منځ ته راځي، که دغه حمله دغه شکر د مریض کنټرول نسو اده نسو بنان مریض سره.
بلې ډېر مننه. رسولي له پروان په لیکه کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. تاسو جناب ډاکټر صاحب موریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. د جناب ډاکټر صاحب پراته دا کوم علائم چې جناب ډاکټر صاحب ویلي، موږ کورنۍ کې تقریبا دوه کاله درې کاله کېږي چې په همدې تشخیص باندې اخته ده، او دغه پلانی کېدو سره هم دا تداوي ته دوه خو دوه ورې درې ورې بلته مو وتله، حتی پاکستان ته مو وتله، خو دا د خولې کوګوالی هم تر اوسه سم شوی نه دی. او په زمن کې دا تکلیف یې
زبر دی ورور په جواب کې دا څه وایي چې د دوی مریض درې کاله مخکې یو سکته د مغزي تیره کړې ده، او هغه موږ دغه ته یعنی هغه آفت چې د سره پاتې ده یا هغه مشکل چې د سره پاتې ده د خولې کوګوالی، ممکن لاس کرختی ولري، ممکن پښې حرکت کمی یا د لاس حرکت کمی، یا په خبرو کولو کې مشکل لري. نور دا په دې معنی چې په مغز کې هغه رګ یا هغه شریان یا هغه ناحیه بنده شوې ده، یا په مغز وخت کې خون رزی ور کړی ده د غلو وچینه دغه حافت مری سره پاتې ده ممکن دغه حافت په کلونو تیر دو باندې د خسی ولی اکثر حالات کې در نه خکېږي دوام په دایمي شکل یو دایمي فلج ور کړی بنان دا ور سره پاتې سو خو خواله دا ده چې اوس لغه حالت نه دی دوی صرف نظر کی چې دوی د خلی کوګوالې په سیوګر زه د خلی کوګوالې خسی ممکن دغه حمله دوم دریم څلور کړه تکرار سی دا د دې لپاره چې تکراری کی سی تکرار دي چې فشار دی مریض کنټرول نسی شکر دی مریض کنټرول نسی او فرض مثال غول دی ویني دی مریض کنټرول نسی یا قلبي تکلیفونه لري دی غلو وچنه دوی دوا ور نخلی یا مثلا تکلیف دی ګردې لري یا نفس تنګي لري دغه اغه زمينه ساس دي دغه حافظتونه دي دغه مرزونه دي چې ممکن د حادثه من سره وړي اوس دوی باید د تداوی لپاره چې دا تداوی سي د هغه حمله چې تیر کړی دی غل پرم باید تداوی وکي او د راتلونکو تدابیر چلوګری باید وکي وقایه باید وکي
مهرباني وکړئ سلام علیکم
زه خپل یو مشکل لرم خیر ده کوم زو سره پرم نه لري خو ضرورت دی بخښنه غواړم کله کله مې د شپږ سر باندې فورات کې دي چې لکه پردا غوې فورات د سيزون چې د چندانی احساس هم د مریضې تکلیف کوم
د ما د ورور ته پیغام داده چې دوی د کوم خپل ستونزې چې د ویلې د ما نظر داده چې دوی یو رسترګو ډاکټر ته لارسي لنزدې رسترګو ډاکټر مشوره دی واخلي کې د غول نظر نه څه مشکل نه بیا د حتمان یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکي چې لنزدې ولي ترسي
بله دوستان روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام اوري او نن ورځ مغزي سکتې په اړه خبرې کوو بل اوریدونکو هم لرو سلام علیکم
مشکل
پیدا
پاکستان کی پاکستان کی بلش پاس
فشار حدود کی تم رہی فشارے دما نظر داده چې دا د دوی د ناروغ چې دا جیک فشار لري د جیک فشار له وجې سرچرخی یا د سرچکر ورته پیدا شوی نور حتمن یو ستونزه ست په مغز کې نور د دې لپاره دوی به حاجلن ځکه دته دوی باید بې پروا او نو وسی عاجلن دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته ورخاره کی ځکه چې احتمال لري کوم حادثه د سکتې مغزې تیر کړي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری له خوست ولایت نه اوریدونکو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت اللہ استمعنا من خوست ما
مهربانی وکئ ک د سکتې مغزی په اړه کومه پوښتنه ولرئ
ډیره مننه تاسو تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم د ډاکټر صاحب په اجازه دا چې وه صحنه سره تم مخشوره مې زما خپل له مغزی سکتې سره خودل ته یو غلط دود داسې ده چې په داس په خنه غوړم په داس وختونه کې د خوست طرفه خلک د ډاکټر په واسه زمونه نګدې زیارت تا یا کومبل دی ملات ځان رسي او بیا پرهیز ورکړي او د خوراک او څخه تاسو تقطور خوراکونه منې کوي نو زما هله ده دا کنه چې ډاکټر سره څه مخکې اشاره وکړه چې غوړه ده چې دی هغه تشخیص او شی علت معلوم شي پس لري بیا علاج وشنو کړه ډاکټر سره په دې باندې ورناوا چې په دلمړي وختونه کې د زیارت پر ځای یاد بل دمګړ یا خرافات پر ځای نه پونه غلی کوم مسلکی ډاکټر سره تماس کړی زما ز خپل هم د شو ما خپل ډاکټر سره مشوره کړه دا زما په اړه سره الحمدلله سی او اثرات به شری خو نور جوړ روغ ده په اول وختونه کې مې پرېز ورنه کړ ډاکټر مطابق مې خوراک څخه کور کړو هغه کلینیک ته مطابق ورسو ده نه ته تسکیل علاج په خبر ته تو علاجونه وکړ او سره الحمدلله جوړ ده نو اثرات به شته خو سم علاج وړاندې کوي خوراکونه به کوي ترتیبات یې ورشي وي نو ډاکټر صاحب لکه په دې وړاندې وا چې په مې وختونه کې دا سي کرون خلک منشي او نه خپنه غل
د دې ورونه ډېر زخته مننه چې ډېر یو حساسي پوینټ اشاره ورکړه او دا د موږ په ټولنه کې دا معمول خبره ده او خصوصا دا تناده نه ده چې د کلیو قراو قصبات یا د هغه خلکو چې په لری منطقو کې ژوند کوي دوی به په داسې ستونزو سره مخامخي حتی په همدغې کابل کې د خبره موږ له ډېر مریضانو سره همداسې مخامخ یستو چې مریض راوړي یو کومه حالت کې مریض راوړي په یو ډیر بد حالت کې چې غته په اوله مرحله کې ورته کومک وسی، یعنی مرسته سره وکړي، ځکه چې فشار په 200 یو سره شل کې او مریض فلسه وي او یا شکر په 400-500 تر 500 پورې شکر، یا شکر ټی ټی په 400-500 په دې حالت کې شکري نور بنان مریض دغه ته ورته وویل کېږي چې ور دغه مریض ضرورت لري چې دوا باید وسی او بستر سي او آنن باید په اول قدم کې سټیسکان او 40 ساعت وروسته مریض ته سټیسکان وسی د دې لپاره تداوی. فرض مثال مریض قلبي تکلیف لري او دغه حرکت کول باندې د مریض لمنځ ځي، سي مریض له بستر نه جګي په کې نوستو کې ممکن مریض لمنځ لاړ سي، داسې یو حالت اسکیمي دي قلبي، ولی په دغه حالت کې دغه مریض په همدغه حالت کې مریض کشکي بي مثلا خوست ته گردیز ته پکتیا ته ځازوي ته غزنی ته مریض زیارتو ته بي زیارت په سرت کې نو بنان دی همدیل پره دی همدیل پره دا مریض ورس پرس خرابېږي. د مال ټول هوالوالونه دا خایشته چې اولین کار تاسو کوي مریض په بستر ته بوزي، مریض ته اولین تداوی ورته شروع کوي، دوا ورته شروع کوي، بیا کله تاسو بیا خپل نظر هغه تاسو ولې د ما نظر ده چې تشخیص یو کوي تداوی کوي مریض له مرګ د نجات ورکه بیا په سحر کار کوي بیا د تاسو په کار.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو هم لرو. سلام علیکم.
تکلیف
مریض
ڈاکٹر
برہمی د دوی ورور په د مشکل په باره کې باید څه ورسې چې د ما نظر ده چې دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته په اول قدم کې باید ورکړه کې چې د موږ یو ماینل لرو په نوم د الکترومیالوګرافي، یعنی د عضلې د قدرت تعین هغه ماینه باید موږ اجرا کړو. او دوم قدم کې دغه ماینه مریض ته ضرورت ده چې کلسیم ولیدل سي او د روماتیزم لپاره معاینات باید وسي او د غاړې د مری عکس او معاینات باید وسی چې دغه ټول مهم دي. نور بنان د ما نظر ده چې هر چیرته چې عصبي ډاکټر درته نږدې له نږدې یو ورسه او ورسره مشوره وکړه.
مهرباني. السلام علیکم.
سلام بچو ډاکټر صاحب تقدم نکوم.
علیکم سلام.
یا ټول نشه چې زه اوس هغه شم ما ډاکټر څنګه مشوره مخایم چې څه مشوره.
همشیری قند چی نوع سردردی داری و چی زمان سردردی زیاد میشه و سردردی همراه با چی زیاد میشه؟
من یه صبح تا چرا همیشه وقتی این
در قسمت سوال همشیره باید گفت که اینا سردردی شکایت دارن، ولی از نظر ما سردردی نظر به سن سال، نظر به حالت روانی مریض، نظر به عمو موقعیت درد تعیین میشه که سردردی ما سردردی رو به دو نوع داریم که سردردی اولیه است و سردردی ثانوی یا سکندری سردردی های هست که در خط دوم است. سردردی که در خط اول است او سردردی ها مثلا سردردی میگرن است یا سردردی های نیمسری و سردردی هایی که از سبب به اصطلاح تشوشات روانی برای مریض پیدا میشه او رو ما به نام تنشن هدیک میگیم و سردردی هایی که از سبب فرض مثال یک قسمت چشم میگیره و دمو حینه که سر درد است چشمش هم هوا میزنه بنان سردردی ما به نام کلستر هدیک میگیم. بنان با می نوع سردردی شما چه نوع سردردی دارین و سن سالتان چند است بنان و تنها تمام سردردی ها رو ما به حسابی ربط داده نمیتونیم که تمام سردردی ها به حسابی ربط میگیره. فرض مثال اگر مشکل چشم داشته باشین احتمال داره سردردی تان دلیل شما باشه. اگر فرض مثال سینوزیت داشته باشین یا چرک در قسمت رخسار و گپایتون باشه ممکن هوا ممکن هو هم سردردی رو بار میره. بنان من از نظر میست که دفعه از نزدیک همراه دکتر سواسبی ببینین، اگر اونا از نظر از اونا مشکل بود در قدم از اونا برتان دوامی تگه نبود بار دکتر گوشگلو چشم مشوره میکنم.
مهربانی اوکای. سلام علیکم.
سلام علیکم زاده رادیو تور همکاران. سلام و نوائی پشمول دکتر صاحب زمای وزن در پوشتن در مورد که
یو غړای د دغه دغه د سر دی وندازه پر سکه دا سوزش لري مایشته د اعصاب تکلیف را کانو تکلیف لري
سر سوزش یعنی ته یعنی مریض د سر په هر ناحیه کې کوم سرواله لیدل کیږي کوم دانه ته هسته
نه سرواله لیدل کیږي دغه پوس چې د عادی د عادت د سر په ناحیه کې د داسې کوم ناحیه کې سوزش لري دا کټ کړي څه چې یا خوش یا یو راته چې خالي بده پوس کې د سوزش راځي
دغه سوزش کله ورته پیدا کیږي کله چې خوشاله وسی او خفګان کوم مشکلی
یاره داسې په نورمال حالت کې یعنی په خفګان حالت کې څه دغه سوزش راځي کیږي زفه کیږي په
د ماده ورته پیغام داده چې دغه د سوزش دغه حالت حتما د مال نظر نه اول باید جلدی ډاکټر سره مشوره وسی چې د غول نظر نه کراتو بیا موږ نور امراض لرو په عصبي کې چې د غول نظر نه مریض باید مطلق معاینه سي له هر لهغان سره پوسټ او ناحیه دي او علتونه چې د کله د سوزش ورته منځ راځي نو بنان اول د ماولین نو څر د ماده چې دوی باید جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي بیا ورسته عصبي ډاکټر ته درست کوم مریضانو سره چې کله مریضان چې په سکته د مغزي مرز کېږي یا مبتلا کېږي یا په دې باندې اخته کېږي نور زر تر زره په اولین مرحله کې مریض باید شفاخانه ته ورسورسي یا کلینیک ته ورسورسي ځکه د دې لپاره دغه مریضان کې جیک فشار لري او دا جیک فشار دوی کنټرول نسی ممکن په اوله صفه کې یو گذری سکته د مغزي دوی تیر کی او کچیر دغه جیک فشار کنټرول نسی ممکن پست دینه ډیر عواقب ډیر خراب وي یعنی ورستنی انظار به ډیر خراب وي چې مریض ته منځ راځي که فرض کوم مریض شکر په اول قدم کې ډیر جیږي او که موږ دا کنټرول کو ممکن د مریض له مرګ نه مرسته مستر کړی ده او یو مریض سکته د مغزي د قلبي تکلیف له وجه نه وي که دغه مریض په اولو ساعتو کې شفاخانې ته مراجعه نسي یعنی شفاخانې ته ونه رسیږي او شفاخانې ته د تداوی په منظور ونه رسي او دوی په کور کې هغه خپل کورنۍ تداوی ورته شروع کړي ممکن دوی مریض په ظرف د څلورو ساعتو کې مریض له لاسه ورکړي
Then you may lie.